صبح بخیر.
ډیره زیاته مننه امید مرزبان دوستانو، د یو سات خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په کې اوري چې افغان ولسمشر د چارو د تنظیم او همغږۍ د مرکز د جوړولو سپارښتنه کړې ترڅو په بیلابیلو ولایتونو کې زلزله ځپلو سره مرستې په منظم توګه ترسره شي. په همدې حال کې رپورټونه وایي چې په کونړ کې زلزلې زیات ځاني او مالي تاوانونه رسولي دي. د نورو موضوعاتو او لویو پیښو په اړه هم رپورټونه اوري، خو په سر کې محمد قسیم سولامل د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه دراوروي.
لمړی هم د مهم خبرونو سرخطونه. بریتانیا به په 2018 کال کې هم په افغانستان کې د خپل سرتیرو اوسنۍ کچه وساتي. پاکستان یو ځل بیا ادعا کړې چې وسلوالو د افغانستان له خاورې څخه د پاکستان پر یوې امنیتي پوستې برید کړی دی، او د امریکا متحده ایالات وایي تمه ده ایران د لومړي ځل لپاره د سوریې د شخړې په اړه د امریکا او روسیې څو اړخیزو خبرو ته وروبلل شي. د هم بشپړ خبرونه. افغان ولسمشر سپارښتنه کړې چې د دوشنبه د ورځې زلزلې له کبله د اوښتو مالي او ځاني زیانونو زلزله ځپلو ته د مرستو لپاره د شته امکاناتو او هم د نړیوالو مرستو د څرنګوالي او وړتیاو په اړه باید ژر تر ژره یو فهرست جوړ سي. نوموړی د څرګندونې پرون د امنیت شورا په یو فوقالعاده غونډه کې وروسته له هغې وکړې چې د افغانستان د زیانمنو سو ولایتونو له والیانو سره د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې وکړې. د ارګ ماڼۍ په یو بیان کې راغلي چې د حکومت لخوا راټولې شوې شمېرې ښیي چې په دې زلزله کې نه ولایتونو ته ډیر زیان رسېدلی چې په هغو کې 115 تنه مړه شوي، 538 تنه ټپیان دي، 1613 کورونه نړېدلي، 19 ښوونځي، 12 جوماتونه او 6 دولتي ادارې ړنګې شوي دي. د غرض د ولسمشر مرستیال ویان سید ظفر هاشمي تیر ماښام په کابل کې خبر اعلان ته ویلي چې دغه شمېرې شایي بدلې سي. د ښاغلي هاشمي په خبره افغان حکومت په ځینو سیمو کې د سخت ژمي وړاندوینه کړې وه او هلته مخکې له مخکې د مرستندوی توکو ذخیره لري.
خوشبختانه ما پیشبین آمدن زمستان
است. دوی لنې کمر غموش لوړاندی یو سخت چمې ته پیشبینو، مخصوصا په بدخشان ولایت کې. نو ځکه موږ د تاجکستان د لری ځنې کمالات کړي وو، دا کار لا اړو کسانو سره د مرستې په برخه کې تر ډېره زموږ استونزې را کموي. د غرض ولسمشر کورونی او بهرنۍ مرستو د انسجام په هدف د یو ځنګړي مرکز د جوړېدو سپارښتنه هم کړې ده تر څو مرستې له یوې مرجع څخه منظمې او ژر تر ژره سیمو ته ورسیږي. نوموړي ویلي چې د ټپیانو د انتقال او هم د مرستو د رسولو لپاره باید تر ډېره د هوایي ځواک له امکاناتو کار واخیستل سي. بریتانیا به په 2018 میلادي کال کې هم په افغانستان کې د خپل سرتیرو اوسنۍ کچه وساتي. د بریتانیا دفاع وزیر مایکل فالن د سیشن به پرز د ژمنه په یو لیکلي بیان کې د هغه هیواد پارلمان ته استولې ده. د اعلان وروسته لاغې کېږي چې د امریکا متحده ایالات ویلي چې دوی به تر 2018 کال وروسته هم په افغانستان کې خپل 5,500 سرتیري پرېږدي. ناټو هم دغه ائتلاف پر غړو ژغ کړی چې ورته اقدام وکړي. فالون ویلی هم زموږ او هم د متحده ایالاتو پریکړې دا ښیي چې د افغان ځواکونو د روزنې او لا پیاوړتیا په برخه کې د ناټو ژمنې دوام لري. افغان ولسمشر اشرف غنی د بریتانیا د دغه اعلان هرکلی کړی، وایي چې له افغان پوت سره د نړیوالو مرستو د دې لامل کېږي چې د افغان سرتیرو مورال نور هم لوړ سي او په لا ډېرې قوي ژمنې او اغېزمن ډول خپل دنده ترسره کړي. پاکستان یو ځل بیا ادعا کړې چې وسلوالو د افغانستان له خاورې څخه د پاکستان پر یوې امنیتي پوستې برید کړی دی چې په نتیجه کې و پاکستاني سرتیري وژل شوی دی. د پیښو پر انصار د جنوبي وزیرستان په سیمه کې شوی دی. د پاکستان د پوست د مطبوعاتو دفتر څخه په یوې اعلامیه کې راغلي چې پر دغه پوستې د درنو وسلو ډزې شوی دی. دوی وایي په قبایلي سیمو کې د پاکستان د پوست د عملیات په نتیجه کې وسلوال د افغانستان خاورې ته تښتیدلي او له هغه ځایه د دوی پر پوستو بریدونه کوي. په همدې حال کې په جنوبي وزیرستان کې د پاکستاني طالبان نو یو ویان د دا کړي چې د برید دوی کړي او د تلفاتو شمیر هم ډیر شي. تر دې وړاندې هم پاکستان ورته دا کړي او ویلي و چې د افغانستان له خاورې د دوی پر پوستو بریدونه کیږي، خو افغان حکومت دا اداوي رد کړي دي. د امریکا متحده ایالات وایي تمه ده ایران د لومړي ځل لپاره د سوریې د شخړې په اړه د امریکا او روسیې څو اړخیزو خبرو ته وروبلل سي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند جان کربي پرون په واشنگټن کې یو خبري غونډې ته په دې اړه وویل دوی وایي تمه ده چې ایران به وبلل سي، خو دا په ایران پورې اړه لري چې تر بلنې وروسته په دغو خبرو کې برخه اخلي او که نه. هغه زیاته کړه دا زموږ لپاره مهمه ده چې په دې بحث کې عمده لوري برخه ولري، خو وایي ایران کیدای سي یو عمده لوری واوسي، خو د اوس لپاره نه دی ټاکل سوی. د امریکا، روسیې، دغه راز د عربي او اروپایي هیوادونو استازي د اکتوبر په 9 په ویانا کې د سوریې پر شخړو بحثونه پیل کړي. د سوریې لویدیځ پلوي مخالفین او د امریکا عرب متحدین د سوریې په جګړې کې د ایران د ښکېلتیا مخالف دي. تهران د سوریې د ولسمشر بشار الاسد یو عمده ملاتړی پاتې سوی چې د هغه د حکومت د پاتې کېدو لپاره پوځي مشورې او هم وسلې ورکوي. د امریکا د بارنی چار وزیر جان کیری په پام کې لري په راتلونکو ورځو کې د دوړخیزو او څوړخیزو خبرو لپاره منځنۍ اسیا ته سفر وکړي. د منځنۍ اسیا ته د امریکا د بارنی چار د وزیر لمړنۍ سفر بلل کېږي چې ترغه د مخه په اکتوبر په 9 په ویانا کې د سوریې د شخړو په اړه بحثونو کې ګډون وکړي. د بلمړی ځلوي چې د امریکا د بارنی چار وزیر د یو سفر په ترڅ کې د منځنۍ اسیا د ټولو 5 هیوادونو څخه لیدنه کوي. دی به په بشکک کې د منځنۍ ختیځ لپاره د امریکا په هنتون د امریکای په هنتون د نوی ودانۍ د پرانستلو په مراسمو کې هم ګډون وکړي او هم به هلته د امریکا د سفارت لپاره د نوی ودانۍ ژمنه وکړي. جان کیری د ازبکستان په سمرقند کې د منځنۍ ختیځ د ټولو 5 جمهوریتونو د بارنۍ چارو وزیرانو په ګډه غونډه کې هم ګډون کوي. دا به د امریکا او منځنۍ اسیا د هیوادونو تر منځ چې سی 15 جمعیو په نوم یادیږي د خبرو د یوې نوې بڼې یو برخه وي. د بیپولو ډاکټرانو ټولنه یا ام اس اف وای د دوی یو روغتیایي مرکز د یمن په شمالي ولایت ساده کې د هوایي بریدونو لکبل ویجاړ سوی دی. د دې پیښې د تلفات په اړه راپورونه نه دي خبره سوی. په لومړني برید کې د اکتوبر په 16 هغه ودانۍ لګیدلې چې د دې روغتون اداري چارې پکې تر سره کېدلې. په لسو دقو کې د روغتون پر اصلي ودانۍ له دوهم برید سره سم ټول ناروغان او ډاکټران لا غځای ایستل سوی دي. دغه سازمان وای دغه ودانی 99% ورانه سوی ده. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف چې په غیوات کې د شیعه حوثی اغیانو په وړاندې جنگیږي د وی پښتنې په جواب کې دا رد کړي چې ګواکې دا برید به د دوی جټ الوتکو کړی وي. دا پروانه میاشت کې دوهم ځل دی چې د ام اس اف پر روغتیایي مرکز برید کې تر دې وړاندې د افغانستان په شمالي ولایت کندوز کې د دغه ټولنې روغتیایي مرکز د امریکایي الوتکو په هوایي برید کې ولګید چې 2 کسان پکې وژل سول. او روسیا وای دوی ګمان کوي چې د وکتور بوت په وړاندې چې یو روسی وسلوال قاچاق کوونکی وګ د حکم پلان د امریکا په استخباراتي اداره کې تر هڅوي وي. د روسیې د بارنۍ چارو د وزارت وایند ماریا زخروف د سه‌شنبه پر ورځ وروسته لاغې د څرګندونې کړې چې یو امریکایي قاضي ویلي بوت چې د محل په 15 کلن بند محکوم دی د نوو شواهدو تر موندلو وروسته د نوې محکمې وړ نه دی. بوت چې ځینې وختونه د روسیې د جګړو ماستر یا د مرګ سوداګر بلل کیږي په 2008 کال کې په تایلند کې ونیول سو. دا تر دې دمه خبرونه.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل. افغان حکومت له زلزله زپلو سره د مرستو د تنظیم لپاره د همغږي د مرکز د جوړولو خبره کړې ده. پروانه خبرونه کې د همورې چې کونړ او نورستان هغه ولایتونه دي چې د روسي زلزلې له امله پکې زیات ځاني او مالی تاوانونه رسیدلي دي.
منډې مخې باید سرپنا ولري، منډې مخې باید مواد ورکړي. دلته ډېر شیان دي چې اوس یې هات معلومولې نشي.
د کرنې او مالداری وزارت وی په هیواد کې د خوراکي موادو د کمیدو مخنیوي ته لازم تدابیر نیولې دي. پروانه خبرونه کې دا هم اوري چې د افغانستان جمهور ریاست وی هیڅ هیواد باید له تروریزم څخه د بهرني سیاست د وسیلې په توګه استفاده ونه کړي.
استفاده از تروریزم به حیث ابزار سیاست خارجي به نفع هیچ کسی نه میباشد.
امریکا وی په سوریا کې د داعش پر ضد هوایی بریدونه پراخوي او د خبرونه په دوهمه برخه کې بیا دوه نیس پروګرامونه د انصاف پلاټ کې او ازادي او اوریدونکو اوري. ازادي رادیو په منځنۍ چپه 1296 پټوله سیمه او افغانستان کې د سهار لونه د ماخام تر و بچو پورې اوریدلای شي. افغان ولسمشر د چارو د تنظیم او همغږۍ د مرکز د جوړولو سپارښتنه کړې ترڅو د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د وروستۍ زلزلې قربانیانو ته د مرستو لړۍ همغږې کړي. دا ولسمشر مرستیال وین سید ظفر هاشمی پرون ماښام په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د حکومت راټول شوې لومړنۍ شمېرې ښیي چې د زلزلې له کبله 115 کسان مړه او تر 1500 نور زیات زخمیان دي، خو وایي چې دغه شمېرې ښایي بدله شي. ولسمشر دا هم ویلي چې د نورو زیانونو تر څنګ باید د ملي بنسټونو زیانونه هم زر تر زره وارزول شي او بیا یې د رغونې لپاره ګام پورته شي. تفصیل د فریبا ظاهر په رپورټ کې اورو.
ولسمشر اشرف غنی دغه سپارښتنې پرون د امنیت شورا په یوه فوق العاده غونډه کې کړې دي او اړوندو مسؤلینو ته یې ویلي چې باید د مرستو د تنظیم لپاره ژر تر ژر د همغږۍ یو مرکز جوړ سي. ولسمشر اشرف غنی غوښتي چې په همدې مرکز کې د مرستو یو صندوق هم کېښودل سي ترڅو د افغان سوداګرو او همدارس د نړیوالو مرستو رسول له یوې مرجع څخه او په منظمه توګه ترسره سي. د ولسمشر مرستیال وین سید ظفر هاشمی تیر ماښام خبریالانو ته په دې اړه وویل:
یک مرکز سوق اداره ایجاد شوه.
دوی د سوق و ادارې او مرکز باید جوړ سي. په دې سره به لاشه نظم او همغږي رامنځته سي ترڅو ټول مرستې، هڅې او ټول هغه معلومات چې له بیلابیلو سیمو څخه مرکز ته رسیږي او یا له مرکز څخه نورو ولایتونو ته لارښودنې یا مرستې کېږي، ټول په همغږي کې ترسره سي. دا هڅه مو د دې لپاره ده چې موږ یو کار دوه ځله ونه کړو او مرستې او هڅې مو تر وروستي بریده اغېزمنې وسي. د دوشنبه په ورځ یوې زورورې زلزلې چې مرکز یې په هندوکش غرونو کې شدل سوی او شدت یې 8.1 درجه اټکل سوی، د افغانستان په ګډون د پاکستان، هندوستان او د ازبکستان ځینې سیمې ولړزولې. د افغان حکومت لخوا راټولې شوې شمېرې ښیي چې په دې زلزلې کې د افغانستان 9 ولایتونو ته ډېر زیان رسیدلی او د مړو شمېر 115 تنه شدل کیږي. ظفر هاشمی خبریالانو ته دغه شمېر اعلان کړې.
در مجموع 9 ولایت افغانستان متاثر شوه او صدمې بیشتره دیده.
د وی پټوله کې د افغانستان 9 ولایتونو ډېر زیان منسوې دي. د زلزلې مجموعي تلفاتو په اړه چې موږ ته معلومات رسیدلې ښیي چې 115 تنه په دې پېښه کې مړه شوي، 538 تنه ټپیان دي. لمړنی راپور نشي چې 2016 کورونه رنګ سوي دي، 19 ولس جماعتونه او شل دولتي ادارې رنګ سوي دي.
دولتي البته تخریب شوه.
شغلي هاشمی زیاته کړې چې په یو شمېر لري پروتو سیمو کې د اړیکو د نشټوالي له کبله لا هم نه دي توانېدل چې د ځاني او مالی زیانونو په اړه ورستي ارقام ترلاسه کړي او د شمېرې د بدلون وړ وبلله. دا وایي افغان حکومت مخکې د سخت ژمي وړاندوینه کړې وه او له همدې کبله لوړاندې په تیر بیا د تاجکستان لخوا په بدخشان ولایت کې اړین توکي ذخیره کړي وو. خو له دې سره سره وایي ټولو زیانمنو سیمو ته د مرستو د رسولو په برخه کې باید له پوره دقت او چټکتیا څخه کار واخیستل سي. د همدې کار لپاره ولسمشر د افغانستان د مالیه وزارت او د پیښو په برخه کې د دولت وزیر ته ویلي چې د یوې ځانګړې غونډې په ترڅ کې بودیجه وارزوي او ژر تر ژره زیانمنو کسانو ته ورسوي. د اوس لپاره د ولسمشر د سپارښتنې سره سم باید د زیانمنو سوبو ولایتونو والیانو ته 50 میلیون افغانۍ ورکړل سي ترڅو سندستي اړتیاوې پرې پوره کړي. دغه راز شغلی هاشمی د ولسمشر د غوښتنې هغه برخه هم روښانه کړې چې باید د زخمیانو د انتقال او هم د مرستو د رسولو لپاره د افغانستان د هوایي ځواکونو له امکاناتو څخه تر ډیره کار واخیستل سي. د دغې زلزلې وروسته ځینو هیوادونو او مرستندویو ټولنو افغان مشرانو ته د دې پیښې په اړه د مرستو ژمنه کړې ده، خو ولسمشر وایي دوی به د خپلو زیانونو د ارزولو وروسته د اړتیا په صورت کې له مرسته کوونکو ټولنو او هیوادونو سره د خپلو اړتیاوو فهرست شریک کړي. دغه راز د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته هم ویل سوي چې په افغانستان کې د مرسته رسوونکو ټولنو د امنیت ټینګولو په برخه کې تر خپله وسه هڅې وکړي.
و امریدل چې افغان ولسمشر د چارو د تنظیم او همغږۍ د مرکز د جوړولو لپاره سپارښتنه کړې ترڅو له زلزله ځپلو سره مرستې تنظیم کړي. زلزلې یو هغه ولایت چې زیات ځپلې هغه کونړ دی. د غراس ګاونډې نورستاني هم ځپلې دی. د زلزلې له امله دغلته ګڼ شمېر کسان مړه شوي دي او زیات ځاني او مالی نور تاوانونه هم اړولي دي. په دې اړه له سیمې روحلا انوري رپورټ راستولې ده.
د چوکۍ ولسوالۍ اړوند میران کلا کلی د زیاتو کورونو کوټې او دیوالونه په ځمکه چپه پریوتي. د کورونو سامانونه یې شین اسمان لاندې په سپیرو خاورو پراته وو. خلک ورته حق حیران او ګوته په غاخ ناستول.
زما نوم دی سرزین، موږ د زرمنډۍ د کلي اوسېدونکي یو. چوکۍ ولسوالۍ موږ دا کوټې چې دا یو په ځینې درې ونې وړاندې دي، یو مکمل ناست دانو درې چې دم په خطر کې دي زموږ یو پلار هغه کوټه کې سړ شوی والشان زخمي شوی دی نو خیر خیرت دی او سب سامان مواد شه دلشان خراب شوی دی
زما نوم محمد انوار دی میران قلعه اوسېدونکی یم په دې میران قلعه کې واته کورونه دي او دا ټول تخریب شوي دي او نه اسي کورونه د استوګنې نه اوسي او مالونه دغه شوي دي تلف شوي دي بسترې خرابې شوي دي کورونه خراب شوي دي منګه سره خو دا ټول بېوزله خلک دي او غریبانان دي
زه صلاح الدین د کونړ ولایت د زوکۍ ولسوالۍ اوسېدونکی یم لس دولس کورونه زموږ ګاونډ کې خراب شوي دي دغه درې څلور کوټې زموږ هم لیدلې دي خرابې شوي دي او کالی ماریم خراب کړی دی او بس نو داسې اندازه خې نه معلومیږي خو ځینې رسولی دی خو ډېر
دوی ویل چې په پاتو کوټو او دیوالونو کې هم چاودونه راغلي د اوسېدو وړ نه دي سرپناوي په بشپړ ډول له لاسه ورکړي هوا هم یخه شوې او که چیرته ورته حکومت او مرستندوی ټولنې زر د سرپنا غم ونه خوري نو ماشومان به یخني ووژني
څوک د یو چا په کور کې څوک د بل چا په کور کې خو د خپل کورونو نه بېندازه شوي دي دا نه امیده شوي دي او په سارا کې اندازه کوي
زما نوم سید محمد دی موږ د حکومت نه دا غوښتنه کوو کومه لار چې لري کومه چې د بشر دوستۍ د نورو دغه نه دي مملکتونو نه دي دغه واخلي مرسته والي که خپل پکې چې شاني منډې مخې باید سرپناه ولري منډې مخې باید مواد ورکړي دلته ډېر شیان دي چې اوس یې حد معلومولی نه شي چې څونه اندازه کې دا تاوانونه رسېدلي دي ځکه چې هر څه د خاورو لاندې دي راسېل شوي نه دي یو لاس ور وګوت کې دې خلکو ته
زموږ د اوسېدنو ځای کې نشته بېخي بل دغه نشته چې موږ پکې اوسېږو موږ دغه یو شان وړ شان کوټه دغه کې غونډه غونډ شوي حکومت ته موږ دا غور کړو چې موږ سره کومک وکړو چې موږ د شپې ځای دی یا د نور څه دغه سره وکړي مدد تاسو وکړي
د چوکۍ ترڅنګ په نورو ولسوالیو کې هم خلکو ته د سر او مال زیانونه رسېدلي ټول مرکزی حکومت او نړیوالو ټولنو په وخت د مرستو رسولو غوښتنه کوي د کونړ والی وحید الله کلیمزی ازادي راډیو ته ویل دوی خلکو ته د وختو ځانی او مالی زیانونو د اندازې معلومولو او د مرستو د وشت لپاره کمیسون ټاکلې او د هغه کمیسون غړي ټول ولسوالیو ته لیکلې دي
چې د کونړ ولایت یو د هغه ولایتونو وای چې ډیر خلکو ته د زلزلې په وجه زیانونه ورسېدل په مجموع کې موږ یو سل پنځه کسه زخمیان لرو یو لسو څلور اتیا کورونه قسمانه او پوره تخریب شوي دي یو سل پنځه راسم موشید منځ تللي دي څنګه آمادګي درلوده د کومکو عاجل هم د سروې ټیمونه ټولو ولسوالیو ته لیږلي د هغې سره سم د کومکي موادو سکون چې د موږ د موسساتو په اختیار کې دي د هغې توضیح هم جریان لري
په نورستان کې هم وته نمړ شوي پنځه ویټاپین او نږدې دوه سوه کورونه د زلزلې له امله تخریب شوي دي چې هغوی ته د لاسرسي او مرستو په خاطر هم کمیسون جوړ شوی بیا هم خلک او مسؤلین وایي چې که چیرته په وخت مرستندوی ټولنې او مرکزی دولت زلزله ځپلو سیمو ته مرستې ونه رسوي نو د واورو اورښت زیاتوالي سره به بیا هلته د مرستو رسول مشکل کار وي
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازنی مرجع ده. د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت وایي په هیواد کې د خوراکي موادو د کمیدو مخنیوي ته تدابیر نیولې دي. د دې وزارت چارواکو د سه شنبه په ورځ د خوړو د نړیوالې ورځې د لمانځلو په ناسته کې ویل چې د دوی له تدابیرو سره سره په دې برخه کې بیا هم نړیوالو مرستو ته اړتیا ده. په عین وخت کې په افغانستان کې د خوړو د نړیوال سازمان استازی وایي په دې برخه کې به له افغانستان سره مرستې دوام وکړي. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
که څه هم د ژمي له رارسېدو سره د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې ځینې خلک د خوراکي موادو له کموالي سره مخ کیږي خو د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي چې د دې ستونزې د اوارۍ لپاره پروګرامونه ترتیب کړي دي. د دې وزارت چارواکو د سه شنبه په ورځ په کابل کې د خوړو د نړیوالې ورځې د نمانځلو په غونډه کې وویل اوس مهال شاوخوا 2.5 میلیونه افغانان خوراکي موادو ته اړ دي خو خیریه مؤسسې کولی شي چې یوازې 2.1 میلیون خلکو ته خوراکي مواد ورسوي. د دې وزارت مرستیال میر امان الدین حیدری وایي چې دم غړې د غور پکتیا زابل تخار بامیان او بدخشان بادغیس سمنګان او نورستان او جوزجان د ولایتونو خلک خوراکي موادو ته زیات ضرورت لري.
هنوز ما د حدود 30.1% نفوس ما زیر خط فقر است.
اوس مهال زموږ د نفوسو 1.5% د بېوزلۍ له کرښې لاندې ژوند کوي چې شمېر یې 2.1 میلیون ته رسېږي. د کرنې وزارت د روان کال او نورو کلونو لپاره یو لاړ پروګرامونه ترتیب کړي، خو پلي کېدل یې د نړیوالو له مرستو پرته ګران دي.
خاغلی حیدری وایي بیکاري د لوږې لوی لامل دی او د هېواد اکثره خلک ځینې شکایت کوي. په افغانستان کې د خوراکي موادو د کموالي ستونزه نوې خبره نه ده، بلکې د دې هېواد خلک ورسره له کلونو کلونو راهیسې لاس او ګریوان دي. راپورونه وایي په دې هېواد کې کله کله د بېوزلۍ ستونزه دومره شدیده شوې چې له امله یې ځینو کورنیو خپل اولادونه پلورلی دي. د خوړو د نړیوالې ورځې د نمانځلو پر مهال یو شمېر بزګرو او صنعتکارو د دوی محصولات او تولیدات نندارې ته ایښي وو. دوی له حکومت او نړیوالو مؤسسو هیله وکړه چې مالی او تخنیکي مرستې د ورسره وکړي. په عین وخت کې د ملګرو ملتو سازمان وایي چې اوس مهال په نړۍ کې 1 میلیارد کسان د لوږې د کرښې لاندې ژوند کوي چې شاوخوا 800 میلیونه یې په وږي نس ویده کیږي. په افغانستان کې د خوړو د نړیوال سازمان مرستیال ګوردن کریګ وویل د یو پروګرام په جوړولو لاس پورې کړی چې له پلي کېدو سره به تر 2013 میلادي کال پورې په نړۍ کې هیڅوک له لوږې شکایت ونه کړي. د افغانستان سره د خپلو مرستو په اړه وویل
د خوړو د نړیوال ورځ په مناسبت وایم چې په افغانستان کې به د بېوزلو خلکو، ماشومانو او داسې نورو سره د مرستو په مقصد د کرنې له وزارت سره د مرستو رسولو پر پروګرام له سره غور وکړو.
د خوړو نړیوال سازمان له 500 کلونو راهیسې په افغانستان کې فعالیت کوي او ډاډ ورکوي چې له افغان حکومت سره به د دوی مرستې د خوراکي موادو د کمښت مخه ونیسي. کارپوهان وایي حکومت باید د بیکاری د ستونزې حل ته جدي تدابیر ونیسي سو شته ستونزه له دې زیات نه شي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
د برتانی چاپ ډیلی ټلیګراف رسپانې د افغانستان په اړه یو مطلب خپور کړی دی چې عنوان یې د برتانیې راتلونکي کال افغانستان څخه خپل ځواکونه نه باسي. ډیلی ټلیګراف لیکي د برتانیې دفاع وزارت ویلي چې په افغانستان کې به خپل روزنیز او د پوځي سلام مشورو ماموریت د 2016 کال تر پایه وغځوي. د ورسپانې په وینا برتانیې دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 4.5 سوه سرتیري لري چې د افغانستان امنیتي ځواکونو ته روزنه ورکوي او هغوی ته پوځي سلام مشورې ورکوي. دا هیواد د غراس په کابل کې د خپل پوځي اکاډمۍ له لارې د افغان پوځي افسرانو د ظرفیتونو د لوړولو او هغوی ته د لازمې روزنې چارې هم پر مخ وړي. دا مطلب لیکوال وایي برتانیې دا پریکړه د افغانستان د امنیتي وضعیت له څېړلو وروسته کړې ده. ډیلی ټلیګراف رسپانه زیاتوي لندن دا پریکړه په افغانستان کې د دولت ضد وسلوالو د بریدونو زیاتوالي او تر 2010 کال پورې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د ساتلو پړه د ولسمشر باراک اوباما وروستي ایران ته په پام سره کړې ده. ورسپانې د برتانیې دفاع د وزیر مایکل فالن له قوله لیکلي په افغانستان کې د برتانیې او امریکا د پوځي روزنې او سلام مشورو د ماموریتونو غځول د افغان ځواکونو د ښه تجهیز، د هغوی د پیاوړتیا او روزنې لپاره د ناټو تړون د ژمنو د دوام څرګندونه کوي. انډیپندنت ورځپاڼې بیا په خپل وروستۍ ګڼه کې په افغانستان او پاکستان کې د دوشنبې ورځې د زلزلې د ځاني او مالي زیانونو یادونه کړې ده. انډیپندنت لیکي د ریختر په اندازه 1.5 درجې زلزلې په افغانستان او پاکستان کې لږ تر لږه 311 کسان وژلي دي. ورسپانې لیکي د افغانستان په تخار ولایت کې د خونځي 12 نجونې هغه وخت د ټیل ماټیل په نتیجه کې مړې شوې چې هڅه یې کوله د زلزلې پر مهال له ودانۍ څخه ځانونه وباسي. انډیپندنت د بدخشان د سرپرست والی شاه ولی الله ادیب څخه په نقل وایي د لرې پرتو سیمو د پلټلو او دغلته د ژغورنې د ډلو په رسیدو سره ښایي د مرګ ژوبلې اندازه نوره هم زیاته شي. د بدخشان سرپرست والی ورسپانې ته ویلي خوراکي او نور اړین مواد استولو ته چمتو دي، خو زلزله ځپلو سیمو ته رسیدل به یو څه وخت ونیسي. وال سټریټ ژورنال ورسپانې هم په افغانستان کې د زلزلې د زیانونو په اړه مطلب خپور کړی. ورسپانې لیکي د سه شنبې پر زلزلې ځپلو خلکو ته د عاجلو مرستو د رسولو چارې پیل شوې، خو د ورسپانې په وینا اړینو خلکو ته د مرستو رسول به اسانه نه وي ځکه د زلزلې دغه سخت ټکان د افغانستان ډېرې لرې پرتې سیمې هم ځپلې دي. دا خبرونه په دوهمه برخه کې د انصاف پلټکه او ازادي او اوریدونکو 19 پروګرامونه خبريږي. د افغانستان جمهوریت ریاست وایي هیڅ هیواد باید له تروریزم څخه د بهرني سیاست د وسیلې په توګه کار وانه خلی. د جمهوریت ریاست مرستیال وایان سید ظفر هاشمی د سه شنبې پورس ازادي رډو تول چې له دې وسیلې څخه استفاده د هیڅ هیواد په ګټنه ده. دا خبره په داسې حال کې مطرح کیږي چې ویکیلیکس
په نوې افشاګری کې ویلي چې پاکستان په افغانستان کې د هند د نفوس پر وړاندې د مقابلې لپاره له طالبانو ګټه اخلي. په دې اړه تفصیل د ناجي صاحب په ریپورت کې اورو.
ورسته له هغه چې ویکیلیکس د سیاست خبره کړل چې غنی پاکستان په افغانستان کې له طالبانو د هند د نفوذ سره د مقابله لپاره ګټه اخلي، افغان حکومت وایي چې هیڅ هیواد باید له تروریزم څخه د وسیلې په توګه کار ونه اخلي. د جمهور ریاست مرستیال ویان سید ظفر هاشمی د سې شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د بهرنی سیاست د افسر په ډول له تروریزم څخه ګټه اخیستل د هیڅ چا په ګټه نه دی.
له توریزم څخه د افزار په ډول د بهرنی سیاست لپاره ګټه اخیستل د هیڅ هیواد په ګټه نه ده چې موږ دا په کراتو د خپلې پالیسۍ په توګه شمیرلی او پرې عمل مو هم کړی. که چیرې کوم توریستي ګروپ د لومړی هیواد په ګټه زموږ له خاورې د دویم ګړي هیواد په وړاندې استفاده وکړي، موږ دا همواره هدف ګرځولی.
د خبرې وروسته له هغې مطرح کیږي چې د ویکیلیکس انټرنیټي پاڼې لخوا د خپرو شوو پټو اسنادو پر بنسټ پاکستان په افغانستان کې د هند نفوذ په وړاندې د مقابلې لپاره له وسلوالو طالبانو ګټه اخیستی. د اکانومیک ټایمز د ریپورت په اساس ویکیلیکس ویلي چې د امریکا د سی آی ای سازمان رئیس جان برنن په 2009 میلادي کال کې کله چې اوباما واک ته ورسید، اوباما ته وویل چې پاکستان په افغانستان کې د هند د مخ په ډیریدونکي نفوذ په وړاندې د مقابلې لپاره له طالبانو ګټه اخلي. ویکیلیکس تېره اونۍ د امریکا د مرکزي اطلاعاتو د سازمان د رئیس جان برنن ایمیلونه خپاره کړل. برنن له 2009 میلادي کال څخه تر 2009 میلادي کال پورې د دغه سازمان د رهبرۍ مسؤلیت درلود. برنن په دې لیک کې اوباما ته لیکلي چې اسلام آباد په افغانستان کې د هند د نفوذ د زیاتېدو د مقابلې او په افغانستان کې د امریکا ژمنو دا هیواد دې تاړ کړی چې د طالبانو سره اړیکې پراخې کړي. په افغانستان کې د پاکستان لخوا د هند د نفوذ د مخنیوي خبرې په داسې حال کې کیږي چې له دې وړاندې په کابل کې د هند سفارت پر میلمستون او په هرات کې د هند پر قونسلګرۍ حمله شوې وه. وسلوالو څو ځله د هیواد په بېلابېلو برخو کې د هندي موسسو او شرکتونو کارکوونکي هم وژلي او تښتولې دي. په عین حال کې د پوځي چارو شنونکي وایي پاکستان په افغانستان کې د ترهګرو فعالیتونو تر څنګ تل هڅه کړې چې د هند نفوذ په دې هیواد کې کمزوری کړي. افغان کارپو زلمی وردک په دې اړه وویل:
پاکستان آداب د دواړو ملکونو په شمه افغانستان نه هم هندستان د دهشتګری د خبري دي لپاره چې هندستان پرختیاونه کې په افغانستان کې په اصطلاح دي دلته هم حاکمیت ولري، د خپل دشتون د خپل د قوت او د خپل د اقتصاد د قوي تور پر هم نه لیدل کې.
دا په داسې حال کې چې پاکستانی چارواکو په کراتو له تروریزم څخه ملاتړ رد کړي او ویلي چې دا هیواد د تروریزم قرباني دی. افغان سړونکو به وایي چې افغان حکومت باید له پاکستان او هند سره اړیکو کې تعادل په نظر کې ونیسي.
آزادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دا نړۍ په حالاتو کې اورئ چې د امریکا د فوزیر وای واشنگتن په پراتونکو نه یو کې په سوریه کې د داعش پر ضد خپل هوایي بریدونه ډیر کړي. د دفاع وزیر اشتن کارتر د سه شنبه پر ضد امریکا د سنا مجلس د پوځي خدماتو په کمیټه کې په دې اړه توضیحات ورکړل. فریبا ظاهر په دې اړه د ازادي رادیو د خبر د څنګه رپورت وړاندې کوي.
د امریکا دفاع وزیر اشتون کارتر د سنا مجلس د پوځي خدماتو کمیټې ته ویلي چې دغه هیواد به د ائتلاف د اضافي الوتکو په کارولو سره په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې خپل هوایي بریدونه ډیر کړي. د امریکا دفاع وزارت دا څرګندونې داسې مهال کوي چې له څلورو ورځو راهیسې د داعش په وړاندې د ائتلاف ځواکونو هوایي بریدونه په یو ډول درېدلې دي. کارتر وای:
From the skies above we expect to intensify our air campaign.
دوی وای موږ په پام کې لرو د هوا له لارې خپل بریدونه ډیر کړو. البته د ائتلاف ځواکونو د الوتکو په کارولو سره به د داعش پر وړاندې هوایي بریدونه ډیر او زور ورسي. د معلوماتو په شکېدو سره به د داعش مهم اهداف چې د هغوی د مالی شبکې اصلي ستون یعنی د نفتو شبکه هم پکې شامل ده په نښه سي. د امریکا دفاع وزیر داسې مهال د داعش پر وړاندې د هوایي بریدونو د ډیرې دوه خبره کوي چې په سوریه کې د حکومت او هم د ایراني قواو د ملاتړ په هدف د روسي هوایي بریدونه دوام لري. اشتون کارتر وایي متحده ایالات غواړي د سوریه رقه شهر او د عراق رمادي شهر چې د اسلامي دولت ډلې مهم مرکزونه بلل کېږي په نښه کړي او تر فشار لاندې راولي. کارتر ټینګار کوي چې په دې اقدام سره نه غواړي له روسیې سره همکاري وکړي او زیاتوي چې په سوریه او عراق کې به د امریکا عملیات د روسیې د هوایي بریدونو تر اغیز لاندې رانه سي. پر دې سربیره کارتر وایي امریکا نه غواړي په دې بریدونو سره له روسیې سره متحد شي، ځکه د خبره روسیا په حقیقت کې په سوریه کې د حکومت مخالفینو ډلې په نشه کوي او دا کار د سوریې کورنۍ جګړه لا ډیروي. په همدې حال کې د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر جنرال جوزف ډانفورد د سنا مجلس د پوځي خدماتو کمیټې ته ویلي چې د استخباراتي معلوماتو له مخې شاوخوا 2000 ایراني سرتیري اوس مهال د سوریې ځواکونو په لیکو کې له مخالفینو سره جنګیږي، او د په خبره د عراق په جګړه کې هم څه باندې 1000 ایراني سرتیري شکل دي. ایران هم د روسیې په څیر د سوریې د حکومت ملاتړی هیواد دی. جنرال جان فورد وایي چې دوی د داعش پر وړاندې جګړه کې د عراقي ځواکونو ترڅنګ د امریکایي قواوو د ځای پر ځای کېدو وړاندیز ارزوي، خو په دې شرط چې دغه کار د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې د ماتې امکانات ډېر کړي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري اتنی به بجې شوې دی. ل قسم سول عمل څخه د مهمو خبرنو لنډي زورو.
افغان ولسمشر سپارښتنه کړې چې د دوشنبه د ورځې زلزلې له کبله د اوښتو مالی او ځاني زیانونو، زلزله ځپلو ته د مرستو لپاره د شته امکاناتو او هم د نړیوالو مرستو د څرنګوالي او اړتیاو په اړه به ژر تر ژره یو فهرست جوړ شي. بریتانیا به په 2018 کال کې هم په افغانستان کې د خپل سرتیرو اوسنۍ کچه وساتي. د بریتانیا د دفاع وزیر مایکل فالون د سه‌شنبه په ورځ د ژمنه په یو لیکلي بیان کې د هغه هیواد پارلمان ته استولې ده. پاکستان یو ځل بیا ادعا کړې چې وسلوالو د افغانستان له خاورې څخه د پاکستان پر یو امنیتي پوسټ برید کړی دی چې په نتیجه کې و پاکستانی سرتیری وژل شوی دی. د امریکا متحده ایالات وایي تمه د ایران د لومړي ځل لپاره د سوریې د شخړې په اړه د امریکا او روسیې څو اړخیزو خبرو ته وروبلل سي. د امریکا د بارنې چار وزیر جنکری په پا پام کې لري پر راتلونکو ورځو کې د دوړخیزو او څوړخیزو خبرو لپاره منځنۍ آسیا ته سفر وکړي. د بی پولی ډاکټرانو ټولنه یا ام اس اف وای د دوی یو روغتیايي مرکز د یمن په شمالي ولایت ساده کې د هوای بریدونو له کبله ویجاړ شوی دی.
د انصاف پلټکه
یو چاغي په سیور شبل او یغي په سیور شبل او یغي په سیور شامدې کې را باندې ورستی رشي او نه هله به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې دوري، خدای راستي کې زما د یو سر نوښت ده.
خو مسؤلین څه وایي؟
کو چې ازري په ویګرکو ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه په سیور کړی.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
وای په پردي وطن مسافری دومره سخت نه وی لکه په خپل وطن بیکوري. له گاونډي هیوادونو ایران او پاکستان څخه افغانستان ته د لکونو افغان کډوالو بیرته ستنیدنه له ګڼو ستونزو سره مخ ده چې شکایتونه تر ډیره د رسنیو لاري خبر شوې دي. لدیس څوند څخه یو مهمه او اړینه یو شمیر راستنو شو یو افغان کډوالو ته د استوګنځایونو د نه برابرولو ستونزې ده چې د ازادي رادیو د انصاف په لټه کې د خبرونې د سب سټډیو وري په څوزلي ټکول ده. دا ځل په امدې اړه بیا هم قاری محمد یوسف هاشمی چې ستونزې اوریدل شوې خو رسیدګي ورته نه ده شوې.
زمانم قاری محمد یوسف هاشمی ده، د قرباغ ولسوالی ولایت کابل.
بله هاشمی صاحب، څه ستونزه لري تاسو کې؟ د ستونزه مړه ته وای
ستونزه خدای دې ورور چې ما تقریبا 28 کال په پاکستان په خور کې ما وخت تیر دی. نو هغه ځین مونږ ډېر په مشکلاتو سره لکه دې ځای غونډه مونږ کورونه هونه لکه یو کور کې کرایه کې نه بلکې کې نه اوس دا بجلی چې کوم دی او بو قطړ دی مونږ باندې. نو زه توانم نه لرم، زما اکثره دا ماشومان چې کوم دي زه مخکې هم راغلم یو ځلی پهلن راغلم، زما یو ماشوم دا کېدی شي دا کسان لیدلې وستاسو دا داسې معلول دي کنه لکه ما غور څوک نه دی اوریدلې بالکل. زما مشکلات دي دلته زه یو کور کې زه ځوان کوم کته سورې شي نه وګوري کنه. نو دلته نه چې کوم دی دا کور چې کوم دی کندن وی کسبه غورځيږي. نو زما ماشومان چې کېدی شي راغشه زه دا زمون گنا په چا په غاړه کې نو تاسو نږدې نه چوغره خبردوست کزه تا ته دروغ وایم کې دې چې کرختان وایم کې دې خو نو چې نږدې نه سړی وګورم یا پته لګی چې رښتیا خبرې دې کا دروغ دې
بله مشخص غوښتنم څه ده
مو ته سرپناه را کی سر چې خپل دا مشکلات د خپل ماشومان زخه کورونه سم نو ډوړې د کوم ځای نه کو کډوړې ونی سم کور د کوم ځای مشکلات سره مخامخ مشه
بله په تیر څوک پرونو کې هم تاسو زل راغلی وې د کډوالو چارو د وزارت له ویان سره دغه ساسي ستوند شریک کړه هغه ویل واده وکړ چې دغه ستوند به ساسي هواروي نو څنګه تر رسیدګي ورته ونه شو
یار سرجی زه خو ورالم الته نه کوم دې زه رښتیا سره ورالم خو اې چا زه ورالم کین ماته ویل کین سم ډیر کین سم ماین تر 4 بجې پورې سلور بجې پورې کوم الته کې کین سم کنه نو غریب یو مامور یو ډیر یو دل سوز غونټو اگر و ټایم ترا کو خلک اې چا غورونو ک بیا په سبا باندې زما غره طاقت ونه کو ورالم حسن زاده خپل دې خیر ورکی جاوید حسن زاده هغه کریم راکو لکه چا غور مورونو کو بالکل چاته پوسونو کاته وزارت چلان مخه باډی ګاردانو کس مصیبت او هغه بس ماته پرین خو مې ته دا ورو راخو کنه مل ورو بل ورو مرالم دلته نه کینه سم وای نه بس کینه حالت نشته بس وزیر مزین نشه مل خاص ته بیا ورالم دغه ته پارلمان ته دغه ته دا زلمای رئیس شکایت دی هلته نه چوره ما غریب ماته دغه را کړ کړ جاوید صاحب غونته بس نغم دلسوزی وکړو خو اوس چاته پوسم نه کوي چې ته څنګه یې څنګه نه یې خو دا زما ماشومان چې تاسو وګورئ کنه ټول مالاندې کاروباري خو نشته بغیر د خدای نه زه یم نو که چا کومه وکړو وخرو کنه بس اسې دغه ده
مننه هاشمي صاحب ان شاء الله ستاسو ستونزه بیا ځلې هم کوشش کوو چې د چارواکو سره شریک کو تر څو یو حل لار ورته پیدا شي
اوس که داس مهرباني وکړي چې اوس سړی ماته هغه نه پیدا کړي چې زما کار وشي بیا تاسو ډیره ډیره مهرباني به نو سر
او مننه کور ودان ښه ژوند و مغختل چې د خاغلی هاشمی د غستونزه د کډوالو او راستنیدونکو چارو له یو بل چارواکي سره هم شریک کړو دا ځل د یاد وزارت د کورنۍ او بیزای شو یو رئیس مهر خدا سباری مرسته ته ټټر وې او وای چې تر راتلونکي ویونی پوري به قاری محمد یوسف هاشمی د غستونزه ونه لري
تاسو ته معلومه ده چې وزارت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د دغه او د راستنونکو مهاجرینو لپاره ځینې شارګوت جوړ کړی ده چې دا په یو میکانیزم په اساس چې یو کمیسون جوړ شوی ده په وزارت کې د کمیسون غړي د نور وزارتونو هم عضویت لري په دې کمیسون کې زه هم دا تعهد تاسو ته ورکوم چې درکوم چې دا ورور دا کله شي چې زما نمبر ته زنګ وهي او زه خپل د دې ورور سره همکاري کوم او خپل عمل طرز عمل شي هغه ته د وزیر صاحب او د نور مقاماتو سره یو ځای زده د دې معزله حلوم ان شاء الله
خغله سبار په خوا هم له دغه ورور سره وادي شوی وی چې د دوی ستونزې به ان شاء الله حلېږي د ځل مزکه غوښتل چې په تاکید سره تاسو ته وایو ان شاء الله شمنه به وی چې د دوی ستونزې هواریږي
زما تعهد هم دی چې د تاریخ ته د اوس زړه سره د ورور سره کومک کوم خو بیا هم د تاسو برنامه چې د رسانه شیدي د خپل برنامه تعقیبوی د تعقیب تاسو کول شي چې بیا هم ما سره تمام ستنی ان شاء الله چې بیا یو هفته دو هفته بعد ان شاء الله دا ورور درس زبا نلری ان شاء الله راضی به وي زموږ اجراتونه باوجود چې زما منده ته او زما هغه د لایحه چې دې د بیزاشه او خلکو لپاره هغه دې رسیدګی دی خو بیا هم زه د نور چارواکو سره د وزارت د کډوالو او راستنیدونکو چارو چارواکو سره زه دا هغه تعهدم چې بیا زه دا ورور سره کومه دا زما ورور چې دا همدا اوس تاسو دا کېږي چې ډایرکټ زما نمبر ته زنګ وهي او زه خپل دا معزله حلوم
د انصاف پلټه کې
آزادۍ رادیو په بي پري ډول ستاسو د سنځو د هواري هڅه کوي د انصاف پلټه کې اونیز خبرونه ته خپل سنځي وایي موږ په دې امکان تر هدا هڅه وکړو چې مسول چارواکي ورنه خبر کړو زموږ د ټلیفون شمیره ده 0992 89 شل بیا ځلی وایم 0992
دواتیا نوی شل. تر بیا موزا اجمل تورمان په لوی او بخون کی خدای سپارم، ستونز مو کم او حسینه مو نصیب شه.
آزادی او اوریدونکی، جوړونکی فریبا ظاهر.
د ازادي او اوریدونکو د خبرونه مینوالو السلام علیکم. په دې ونه کې بیا هم ځینو اوریدونکو په خپلو سیمو کې د بیلابیلو مسایلو په اړه شکایتونه راستولې دي چې د خبرونه د وخت په پام کې نیولو سره ځینې تر اورو. څوک له بیکاری ستړي سوي دي، لکه د ارڅخې یو شمېر اوریدونکو ته برېښنا د نشټوالي څخه شکایت لري، او د غرس د هلمند نه امنۍ په اړه هم تاسو پیغامونه رسیدل دي. د تاسو او د هم تاسو پیغامونه.
السلام علیکم. د آزاد کارکونکو ته نورانی کوم جمعون اسرائیل در زابل ول خاک افغان جو رسوالی ام صدر په ایران کی ام کارون نو ست تاکلی ده ماده خبر ده سبایت دا بچا نو بچا موږ در بازار کړی بیا د افغانستان ته کا پیدا کی موږ ټول افغانان در بازار په مسافر یو نو اندوالا نو افغانستان کې څنګه اندوالا نو کو نو د خدای په امان دا خبره بیا شو.
السلام علیکم. زید دای خبر کوم ول مخالفین ورور څخه غواړ ته نور افغانستان کې جګړه بس کی وانه ډیر کړي درې د ځخره کې وانه کړی دي نور الله دې دې ته دې ته چې په وانه څخه نور د جګړه بس کی وخت نه نیسو.
بل السلام علیکم. زید رحمان ته خو صلیت نه مود اشرف غنی او بلاس خا دا غوښتنه ده چې په خوست کې د ریا سودا کمشوي دي سودا نشته. عبدالله اشوانی څخه دا غوښتنه کوم چې د خوست کاروبار ته متوجه شي. په خوست کې کاروبار څه روان کی ډېری خلک غلو ته مخه کړه، غلې کوي ډېری خلک، طالبان طالبان څخه تنخیا اخلي ډېری خلک. چې افغانستان حکومت لاړه حکومت اوس خدا سي ده د افغانستان امنیت پټانه څه صحیح شي، خپل افغانستان ته به تل نه څه ته ورسوي. مدا شروانی یا عبدالله صدا هوستنه دا چې په خوست ولایت کې کاروبار نه ساده کاروبار ته ډېر ډېر هوستنه وکی په تم توجه وکړه.
آزادې ټول کارتون کې زموږ د نړۍ سلامونه ورسېږي. بس سلام ما ته غم نه دی مشر اشرف کوم څه خځه ده د میوان نه ولت والی د سر بغل تعلیم ما چې دی ګاتور ته تقریبا صرف مشکلات کې چې لارې را باندې باندې کړې دي نه مټر اتلای چې نه پرېږدي نه خوراکار دی دی یو غونی رندو مو کی دی ال ته پدوا سره مان دی پدونو سره پر دا که نه پد دوا سره څنګه سر پیله نو موږ دغه خوا شو وی دا چې په جرب دا ما جا شروع کی چې چې بون جرا و دي دا کار دی وکي نو دی ارزنی پتا نه دی او زنی فزا دی نو دا موږ دا غی له دا جار کو شي و کی دا نو پروگرام دی و دا څنګه سره ورسی. سلام پر کرم. الو
سلام علیکم. زبی ولای ننګرهار ولایت مې تماس نی ولای دا مغرور جان دایس ته وراو طالبانو ته وراو ار وسو چرات مغرور بیا کار یو بیا کار غاله جو بیا غا ډوډۍ نه لرو دا طالبان 5000 روپې دې میاشتې ورکړي دایس 10000 ورکړي ته نو ورپې ورکولې خو ته ما سپورت کج دا مو غریبان در سو پی الټ کوم پروای نه ته مالای څو وخت خو به مو او کرایې قیامت سه دې تل وریا سو دې وریا سو کرایې قیامت دی وروره جان ولې سر نه پوهته کوي سړکونه په خصو کرایې هغه کرایې د لیک خو پلیار دی خدای دایم موږ راغور وره ته وی رئیس چې موږ وسلام.
عبد الله د هلمند ولایت من سکرالو سره څنګه لري ته ویل دا فشن کمپنی څنګه دا غشتنه نشته د بم سکرالو سره کې انټرنیټ کار نه کوي نو موږ ورته دا باید دی فال چې وسلام.
ما پیغام دا دی زه د هلمند ولایت د مرجی ولسوالۍ د تاریخ نه د کلي خبره کوم چې زموږ اوبه ډېرې ترخې دي. زما ازادي او لوړو مقامو ته ورسېږي چې موږ ته ګرمې د مسیسې وباسې. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه اسدالله د روزګان ولایت د شهید اساس ولسوالۍ څخه تاسې ته خبرې کوم. ما هیلې دا دي چې موږ نه غوړي نه پنیر نه برا هیڅ شی موږ ته نه میلاویږي. موږ لارې بندې دي، زموږ مټران بندې دي. موږ د حکومت څخه دا هیله کوو چې موږ ته لارې د خلاص کړي، موږ ته وړه راوي، موږ ته پرمیټ راوي، موږ کوچنیان وږې تللي دي. موږ دا د حکومت څخه دا هیله کوو که اشرف غني که آریوي چې موږ نه را واوري موږ ډیر وږي، موږ ډیر خوران مظلومان خلک یو، ته چې پر موږ رحم وکړې، موږ دغه هیله ده. السلام علیکم.
د ننګرهار ولایت د خوږیاڼۍ دولس والۍ د منطقې څخه زه الماس جوهر خبرې کوم. سړک څخه نیولې شیرزاد، خوږیاڼۍ، پچیرو اګام، د بلا، چین، چفریار، هسې په نامه مکتبونه موجود دي. شاګردان شته، اول سن کې شامل شي، د دولسم سن نه فارغ شي، ولې په کور کې ورته کتاب او نتایج دواړه جوړېږي. شاګردان سویه نه لري، تعلیمي کتابونه نه لري، درسي کتابونه نه لري، تعلیمي پورا نه وي، بس دوی ورته پورا کوي. او په دغه مکتبونو کې په یوازې دی چې د افغانستان د راتلونکي لپاره ګټه وکړي، ور به تاوان تمامېږي. ځکه په دغه مکتبونو کې د مین اچولو او نور تخریبکار درسونه ورکول کېږي طالبان دخوا. د معلم نه 1500 افغانۍ هر میاشت کې طالبان اخلي. په دې ځایونو کې معلمان زیات طالبانو سره جنگ کې مستقیمن برخه اخلي. زیات معلمان قاضیان او مفتیان دي. طالبان چې څوک ونیسي، هغوی جزاګانې ورکوي، د وژلو فیصلې پرې کوي، د سر غوڅولو فیصلې پرې کوي. زیات معلمان داسې موجود دي چې د پوهنې وزارت په دې برخه کې باید راور وکړي. د مربوطه ولایتونو د معارف لخوا تفتیش کېدی هم نشي. او بل خبره داسې ده چې په دغه اکثره ولایتونو کې د حزب اسلامي غړي رئیسان دي. دوی ډېر ضعیفه، بې سواده ملا په نامه باندې سړی وي، ولوکه دا تعلیم لري او که نه لري، معلم صفات یې مقرره وي. او زیات دولسم په اسانۍ د 40,000 افغانۍ په مقابل کې مقرر دي. که سوانۍ په وزارت یا ریاستونو کې وکتل شي، دغه خلک یو هم د فراغت او مسلکي ښوونکي یا معلم نه دی. دا ډول زده کړې ښوونکي ته راتلونکي وخت کې د معلم دپاره، د شاګرد دپاره، د خلکو دپاره په درد نه خوري. اوس هیڅ په هیڅ پیدا خبره په دروازینو کې دا ډول شاګردان شته چې هم په اردو کې معاش اخلي او هم شاګرد دی. دا ډول کسان معرف کې شته دی چې دوه ځایونو کې معاشونه اخلي او هم معاصل دی. د اساسي قانون پر مطابق د مامورین د قانون له مخې دا نقصه په ټول هیواد کې بعد ټول وخت کې بنده ده چې سړی په دوه ځایونو کې کار وکړي او دوه ځایونو کې معاشونه واخلي. دا د حکومت لپاره ضرر رسوي. د ښوونې او روزنې وزارت یا د معارف وزارت، د پوهنې وزارت باید په دې برخه کې پوره تصمیم ونیسي او په دغه څو کلونو کې د تعلیم او تربیې سیستم کاملا ویجاړ، ناولی، چټل او هر ډول آفات او بلاوې پکې موجودې دي، باید د غور لاندې ونیسي. په درنه،
السلام علیکم. ما اړیکه نیولې د هلمند ولایت څخه. زه فیات مستمن کې دا غوښتن دی چې د عمومي سړک تر څوري چې کوم تر په تر څوري دا سړک مو سره اله شو. موږ دا غوښتن زه هم لرو په هلمند کې چې موږ ته یو سم زمينه راته مساعد شي. دولت ته پاتې سر موږ ځوانان ټول د کار دی په نشو اخته دي. دولسم چې پاره وسوي دولس کاله فارغ شي هغه هم په نشو اخته دي. نو حکومت ته پاتې زمينه راته مساعد شي. نو موږ د حکومت دا هیله لرو چې موږ ځوانان ته زموږ خلکو ته یو غټه زمینه ورته مساعد شي چې دغه سلیم ورته خلک ټوله په درسونه او دولت په کارو باندې بوخت شي. وسلام.
السلام علیکم. زه نجیب الله د هلمند ولایت د سنګین ولسوالۍ څخه دا پیغام درته پرېږدم. زما د لوړ پوړو چارواکو څخه دا هیله ده چې د هلمند ولایت د سنګین ولسوالۍ ته ډېره پاملرنه وکړي، ځکه چې د زموږ په دې ولسوالۍ کې زموږ زده کړې ډېرې په ټپه سره بندې دي او موږ نشو کولای چې د په دې ولسوالۍ کې زده کړو ته دوام ورکړو، زده کړې تعقیب کړو. زما د لوړ پوړو چارواکو څخه دا هیله ده چې زموږ ولسوالۍ ته ډېره پاملرنه وکړي. وسلام. به احترام.
السلام علیکم. زه د هلمند ولایت د ناوې د ولسوالۍ د څو خبره کوم. زما دغه د دولت د رهبرانو یعنی قدرت د مشرانو څخه دغه درخواست چې نور د خپل ماګانځ اختلاف پرېږدي، په لحاظ د خدای په وړاندې کې څو څو ځوانان سربازان شهیدانی چې دا خاص دوی د قدرت راځي چې انسټیټیوشن باندې شروع کړی، دولتداري نه ده شروع کړې، پر یوه وزیر باندې دوی چنیری، پر یوه والي د دوی چنیری، نور د په لحاظ د خدای د دې څخه ځان خلاص کړي. وسلام. به احترام.
السلام علیکم. زن رحمان نوری د کندهار ولایت د لندن ولسوالۍ سستا سره په تماس کې. دلته د ایسورې د کېږي چې دلته د انسانانو غلاوي شروع شوي دي. حکومت سمې دا هیله ده چې په دې باندې هڅه پیل کړي.
بلے السلام علیکم سر حزب اللہ خموش ہلمن والا تگرم شیل ولسوالی نہ تھا دا پیغام پیزم تگرم شیل ولسوالی تا بغت حزب اللہ پکلے کے ناکلین دا ظاہر شاہ دا وقت ناکلین کی پراتی دی خوال تا دا داغا ودن خانان دی ٹول لڑکور شروع کی دی بس غیر قانونی صلاحی ورسخ دی گر دی حالا تا دا ناکلین پا عذابی ناکلین سر جلم کی اسی حال تا پا حق ولسوالی کی د لړګو چارواکو څخه کومه هیله ده د ځاګر دولسوالۍ د ولسوال څخه کمانډان صاحب څخه او د سرحدي ځواکونو څخه کومه هیله ده چې د ناکلینو ناره واوري او هغوی ته شغ نه کوي چې د طالبانو په وخت کې دا خلک یاري طالبانو خو اوس بیا چارواکي دي په چارواکو کې لوی واک لري موږ د دغه ډېر په ځابې د لړګو چارواکو څخه کومه هیله ده چې زموږ او ناکلینو ته ډېره توجه وکړي. وسلام.
بله السلام علیکم زه ترګل کوچای خبرې کوم د میدان ولایت د امداد ولسوالۍ لنډی دښتنه د اشرف غنی صاحب خصوصا پاکستان چارو وزیر څخه دغه خواهش لرو چې یو ځل بیا زموږ پر رسیدو د کوچیان غواړي چې مالونه د پاکستان ګرمو سیمو ته واړی نشي کولای چې د افغانستان په ګرمو سیمو کې یخو سیمو کې بلکې مالونه خوندي وساتي نو نه بې دښته نه داسې په غره کې واخیسته نو موږ د لوړپوښ چارواکي نه خواهش لرو چې خامخا د څلورو میاشتو زمینه موږ ته پاکستان کې برابره شي. که برابره نه شي یو خو به کوچیان د مالداري نه لاس نه سر شي، بل به د افغانستان مالي تجارت د نړیوالو دولتو سره په ټپه ودرېږي. وسلام.
السلام علیکم. زه شم احمد د زابل ولایت نه خبره کوم. د شمل زه ولسوالۍ نه دګرګ اوسېدونکی یم. ورور موږ په خپل له اوبه سره ډېر مشکلات لرو، باید چې موږ ستاسو غم د حکومت وخورو.
اورې زما نوم قدرت الله دی، د کاریز د هلمند ولایت نه خبرې کوم. زما دغه پیغام دی اشرف غني صاحب چې دغه د کاریز په مرکه کې بوټې بند کړي دي. دغه نه علاقه لري د کاریز مشران دغه بند کړي دي، سفارانو باندې بند کړي دي او دوی خپله راوړي. ما دغه اشرف غني صاحب پیغام دی چې دغه
السلام علیکم. زه وایم چې د افغانستان په جیلونو کې داسې بندیان شته چې لس کاله کې خپل خپلوانو ته پته نه لګي. تاسو نه مهرباني ده چې دغو بندیانو لیستونه را واخلئ او د ازادۍ راډیو نه خپل خپلوانو ته معلومات ورکړي، نو دا به ستاسو ډېره مهرباني وي د افغانستان ټول ولسي خلکو او ورکشو عزیزانو سره. السلام علیکم. زه جاوید چنواره تاسو خپرونه وړاندې کوم.
السلام علیکم. زه محمد رحمان د خوست ولایت نه یم. زه یو انکار لرم، کله چې زموږ ملي امنیتي ځواکونه طالبانو لخوا ایسار ونیول شي دوی په بېرحمانه ډول وژني، او کله چې طالبان ونیول شي زموږ حکومت یې په رڼا ورځ خوشي کوي. نو زه دا وایم چې په جګړه کې طالبان رول د حکومتي سرتیرو نه زیات دی، ځکه دوی ډلایز او ځانمرګي بریدونه کوي. د حکومت مشرانو نه مې دا د ټکه توجه واړم. وسلام. محمد رحمان زدران د خوست ولایت نه.
السلام علیکم. زه د هلمند د خلدون ولسوالۍ څخه قاري صاحب الاسلام صاحب سره په تماس کې یم. د هلمند د خلدون ولسوالۍ چې ډېره ځورېدلې ولسوالۍ ده، دا چې د ډېره ځورېدلې ولسوالۍ ده که په افغانستان کې هر څو ولسوالۍ دا ځورېدلې ولسوالۍ هغه کال دوه او درې کېږي. دې ولسوالۍ کې دیارلس کاله کېږي چې نور کمل جنګ روان دی، که برطانیې وي پوځیان راغلي هم دا ولسوالۍ نه ده آرامه کړې، که امریکایي سرتیري راغلي هغه هم دا ولسوالۍ نه ده آرامه کړې، که افغان سرتیري راغلي هم دا ولسوالۍ نه ده آرامه کړې. د افغان حکومت څخه هم دا هیله ده دغه ولسوالۍ دفاع کوي چې څومره زور په کار عملیات شوی طالبان چې هېڅ تاوان نه دي رسولي. دغه ولسوالۍ په سل فیصده کې احتیاط سره طالبان په لاس کې ده، سل فیصده د افغان حکومت په لاس کې ده. که طالبان مو غواړي دغه سل فیصده تر مرمۍ لاندې راولي هم نه راوستلی شي. نو د اشرف غني څخه هم دغه ولسوالۍ راله چې ډېره دا ډېره ځورېدلې ولسوالۍ ده، ډېر شهیدان پکښې تللي دي، ډېر نادر ډېر شهیدان پکښې تللي دي. دلته خلک تر مینو لاندې سل فیصده کړي، د ټانګانو پسې زړولي، د هغه پسې زړو حلال کړي دي. دا ولسوالۍ جی آی نه کې یاد ایران څه سمه دنه دفاع کوي. وسلام.
السلام علیکم. زه نه تل علي هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ زه تاسو سره په تماس یم. زه د نوزاد یم راغلی یم دلته نوزاد کې کار نه کړی، د واشیر ولسوالۍ سیمې سره په زنګ ورې.
وروره دا وستاد زموږ په خبره شناخته خیر په یوه کور کې تر پلار او تر مور او تر عیال نیولې توپ یې په رباد کښې په سرا کښې وم سرګرد دی ومخې خلاصه دا څنګه حکومت ته وروره کې جینې وایي چې غسلام عملیات کښې چې راوباسي جینې ګیرې کوي خو هغه دا څنګه ژوند دی نه دا څنګه حکومت دی ته وا پر جلتو باندې ستا حکومت دی ته یو ته په بازار کښې د یو کیلومتر اخوا ته پر ځان امنیت نه لرې دلته بالا خو چې کار دې تر واسه تېر دی چې نې سې که یا ویریلاکه یا پسې راسه ګیره که دا ستا دی خو په مابند کښې ګرده ملکیان خواران ته به وباسه هلته یې به نو زما رئیس جمهور ده ته دا پیغام دی داسې که په دې کسان ستا زوی ستا ورور ستا کریم مړي که چېرې ستا ورور ستا کریم مړی مرکدی خو ده ستا یو چم کړی ته راسې پته د مسلمانانو حال ته وګوري دا به څنګه ژوند دی دغه زما پیغام باید
وعلیکم السلام محترم وروره ستاسو پیغام مو داده خپور کړ خدای دې وکړي چې مسؤلینو هم اورېدلی وي او د ناامنیو ستونزې که په هلمند کې دي که په کندهار یا کابل مزار بامیان یا د افغانستان په هر ولایت او په هر کلي کې چې وي ژر تر ژره هوارې سي دغسې د نورو ستونزو د هواري په هیله دا خپرونه پای ته رسوم د نورو ټلیفوني اړیکو په هیله مو یم تر بیا مو پر خدای سپارم الله مو مل سه
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ په افغانستان کې د پیغام ثبتوونکي ماشین شمیره ده 0 او 3 4 1 6 او یوه نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5
جانان وطنا افغان وطنا جانان جانان وطنا افغان وطنا ساد وجو دورنا اب دکمن پورشا ساد وجو دورنا اب دکمن پورشا سما جانان جانان وطنا افغان وطنا سما جانان جانان وطنا افغان وطنا ساد وجو دورنا اب دکمن پورشا ساد وجو دورنا اب دکمن پورشا سما جانان جانان وطنا افغان وطنا گل سوانا اوبینو لمبے دل ستا گل گھٹے تنکی تنکی ما شمار بے وقت اور جدل بگل ترو پانی بری گی لاسمان وطنا بگل ترو پانی بری گی لاسمان وطنا ستا تو وجو دورنا اب دکمن پورشا ستا تو وجو دورنا اب دکمن پورشا سما جانان جانان وطنا افغان وطنا نسلنا گلالی نسلنا لوی پا بارو دو کشل دتر دو منے دو وفارن گنا توی پا بارو دو کشل دہر زکر نوین ساسی دخفگان وطنا دہر زکر نوین ساسی دخفگان وطنا ستا دو وجو دورنا اب دخمن پورشا ستا دو وجو دورنا اب دکھ من پورشا سما جانان جانان وطنا وطنا افغان وطنا احمد شاد خوشحال خان دامنو چغمی اور ایکنا اسودنن پخاور جوړ دے لټا لال وطن اسودنن پخاور جوړ دے لټا لال وطن سادو وجو دور نا اپ دښمن ورشا سادو وجو دور نا اپ دښمن